라디오. 라디오 아자디.
شنبه د جدي د 2020 میلادي کال د جنوري 2مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام ترو بجو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای چې د خبریالانو او مدني فعالانو وشنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کېږي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږنوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. په بخښنې سره د خبرونو سرټکی د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پانتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ. ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلوتل وړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنۍ او ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړل. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوه میاشتو کې وشل کیږي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د ترهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلي چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلي آریان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم په 12مه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمېرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې IAEA عمومي مشر رافایل گروسی د دې ادارې د مشانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم رویټر سرجان ستایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA خپل غړو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوسمهال یې دا اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته اور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د توندلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتره کې په کرک سیمه کې د هندوانو دا معبد د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 1.5 نیټه وسوځول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش پرون د جنوري په 1 نیټه فرانسپر سرشانس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړېدو او سوځېدو له کبله سخت خواشینی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې معبد د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ مشکوک کسان نیولي دي. په پاکستان کې چې په سلو کې 90 کسان مسلمانان او په سلو کې یوازې 2 هندوان دي، د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد او تعصب دود دی. البته په دې هیواد کې یو شمېر عیسویان هم شته. په خیبر پښتونخوا کې د دې عبادتي د سوځولو په وړاندې په هند او پاکستان په کراچي ښار کې پراخ اعتراضونه وشول. دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو وژلو ته د خبریالانو د ټولنو اندېښنې در سره شریکو.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خبریالان څوک وښني او هدف یې څه دی؟ په دې اړه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د اجرایي رئیس نظر لرو.
دوی غواړي چې د بیان ازادي او ازاده رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
2020 کال به د افغانانو لپاره څنګه وي؟
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام درو.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم تقریبا زیو 3 کال کېږي، څه زیاته یکمه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشورې د خبريالانو او مدني فعالانو د وشولو هدف دا دی چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادۍ حملې بوګنوونکې دي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2020 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترڅ کې د خبريالانو غوښتنې دي چې د 3 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی لازادي رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 5 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفی وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل د نامعلومو وسلوالو په ډزو پرون ووژل شو. دا په وروستیو کې 5 خبریال دی چې په دې ډول په افغانستان کې وژل کیږي. خبریالان څوک وژني؟ عصمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلي صدیقي په پیل کې د دغو وژنو په اړه وویل. وبخښئ توحیدی، بخښنه غواړم ښاغلي توحیدی، د دغو وژنو په اړه د مرکې په پیل کې وویل.
او دا موشته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتې نه رئیس په نخه کېږي او خبریالان وژل کېږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده داسې بربند نه ده. موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دی او معلوم داره دی دا دی چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزي کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی؟ ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حملې کوي، هغه کسان چې حملې کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه هم ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستل، همدغه د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ نه ملاتړ کوي. د اعلامیو په اساس او د بایدا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راز په ننګرهار کې د ملالی، او همداراز په غزنی کې د الجزیرې د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا یې ویډیو هم خپره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حده پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول افشا شي. مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه ونه کېږي، بس هغه ونه کېږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیاینه ونه کې نو څه وکړي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد مدارک کره معلومات دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، د اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
صدیق الله توحیدی،
آزادی خبری مجله اوري.
و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه پر کړی دی. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانه لیکلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو اونۍ مخکې د دې ریپورټونو په اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو ریپورټ کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سٹارز اینڈ سٹرایپس ورسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو، نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي، بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز ورسپانې په کندهار ښار کې په تیرو شلو کلونو کې راغلیو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. ورسپانې لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویره لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربي اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وایي د دې لوبو لپاره تر کوربه افغانستان میلمه ټیم مخکې رسیدلې. ورسپانه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډلم نه دی اعلان کړی چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربي اماراتو ته ورشي. تمه کېږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13 او 28 نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د وسره یې وشتم کال پیل شوی دی او نن یې دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې تحلیلي راپور کې
2000 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمېر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسېدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2021 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2021 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دواړو لورو ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوري ریاست بدلون په جنیوا ناسته کې د افغانستان له حکومت د نړیوالو ملاتړ دا تمې زیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
افغان ها باشه.
خو خغلی مجروحوی پا روان زیگدیس کل که لافانستان دا امریکی زبکنو بطل دا دغه هیواد دا خلق اندخنی زیادی کردی. دا امریکا متحده ایالاتو دا تیر میلادی کال پا نوامبر میاشت که اعلان وکر چه دا 2018 میلادی کال دا جنواری پا میاشت که با پا افغانستان که دا خبلو ساعتی روشمیر لسلور نیم زرو دو نیم زرو تراکم کردی. پا فبروری میاشت که دا امریکا و طالبانو ترمنز دا لسلیک شوی حکره لمخ تمه که گی چه دا روان میلادی کال دا میمیاشت پا نیمایی که چول امریکی زبکنه لافغانستان نووزی. خوش شرط ورته داده چه دا اصول خبری مثبت پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو شمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمي له امنیتي پلوه 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2018 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظرداشت دفتن به د سولې او ارامۍ کال نه وي. تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
ښاغلی کریمي وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د رواني جنوري میاشتې په 15مه پیل شي. یو شمېر افغانان په 2018 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وایي
په 2020 کې سلحانو تاریخ دی رو دیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2021 کې مونږ غواړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیله دی
ځکه چې 2020 کال د کوم ګورو ډیر زیات وضعیت خراب انفجار اخوا دیخوا مثال دغه چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وایي خو بیا د هغې باوجود هم مرضی کے انفجار کی گی اور نفر مری پکے عوام غریب خلق پکے جی دغه امیدواری منگ نوی نو چھ بیا اعظم وطن کے بسول راشی اور منگ بپ امن کی شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټېل وهي. د یادونې ده چې په 2020 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
تاسو لا پیغامونو
زه د سیف لمنیم د کابل د بګرامای د ورسته ته نوې کینی ولې زما خله دا زما لا پیغام تاسو نه شرکې یا په افغانستان کې د انټرنیټ بای لوري دي تقریبا یو جری انټرنیټ په 2000 ورسره او بل دې وخت هم دي حاجه اکثر دي یو نه شخص ور دي په نور خبرې کوم وګورو نو لوي مې څه نه ولې به تاسو ته مې څه پوری د انټرنیټ وخت وی دا تک تاسو یو چې وینئ دا چې څنګه د مشر وخت لري که پاندو چې د انټرنیټ د کوم یو مشر وخت لري په خلل لرم چې د مهاجرت وزارت او خصوصي شرکتونه د مهاجرت شرکتونه دې څه په مفتي توجه مننه.
زما سلامونه د تاسو ټول اوریدونکو ته وروسته له سلامه دا د ارغندې او لوګر او پرچرخي د کوم خامه لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تا کې وی اکثر د موټر پر خپل ټیرو سا کوم یو مان دوه منه خور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک چې ټول ګرد خاک دی واده د شپې چې جوړ کړای دین دغه خور دوری دی چې دا مشکلی خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د بوسنیا هرزګوینیا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړي خیمې چمتو کړي دي. د کډوالو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه دا مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دود یې د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د یوه لاریون په ترڅ کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغو کورنیو ته خیمې ورکړي چې تېره اونۍ یې کمپ وسوځېد او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثرې پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12مه نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې دې کډوالو په یوه اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کمپ څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیک پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشونو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیرمشه مسجد رډو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې سم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د ترهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورونا چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولې په 12مه پر ټویټر لیکلي چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول